The Washington DC na The Voice of America diva radio de
ګانو ریډینګ السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو ده نن د جمعې ورځ 2015 کال د مارچ د میاشتې 15 نیټه ده پاکستان کې شوې دي د ماخام شپه افغانستان کې دي د ماخام 15 نیمه په واشنگټن ډی سی کې د سحر 8 بجې دي د وایس اف امریکا ډی ریډیو په سارنۍ خبرونو کې لاول یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه محمد اکرام
هرکلی وایو او لاول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سعودي عربستان کې ویلي کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري ډیره شوې ده او وایي څوک به د وضع خرابېدو ته نه پرېږدي
افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ماشاء اللہ بہت اچھے ہو چکے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے بہت تعاون کر رہے ہیں
افغانستان سره په اړیکو کې هم خواله راغله ده او دواړه هیوادونه یو بل سره تعاون کوي
د پاکستان د سینیټ د انتخاباتو وروسته پیپلز ګوند په سینیټ کې د ویشتو غړو سره اکثریت لري او پښتونخوا کې د انتخاباتو په وخت په واکمن تحریک انصاف د بیکایدګو تورونه لګول شوې دي
وټونه کم نه په بایا د نشي ویلې اوس تر کوم پورې دا پرچول خبره ده دا شپږ پرچې خالي راوتې دي دا بیلټ باکس نه نو دنه دا پته لګي چې بیلټ کوم دی هغه بار وتې دي
لګر ملتونو عراق کې د داعش لخوا د نمرود د زمانې د لرغونو آثارو نړولو عمل غندلې دي او دا یې جنگي جرم بللې دي
سرټکی تاسو واوریدل د وایس اف امریکا ډی ریډیو د یو ساته خبری خبرونه سره اوسه او وکشي وسته خبرونو تفصیل ته
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ملکی امن او ترقی بیا رابستو لپاره به اقتصادي ثبات پر ځای کوي او د ملک نبات رهګری ختموي سعودي عربستان کې د پاکستانیانو یو به غونډه ته د بنا په وخت نواز شریف ویلي د ترهګری مرسته کوونکي به نه معاف کوي او ملکی قانون به پر ځای کوي نو مبولي ویلي افغانستان سره تعلقات خشب دي او دواړه هیوادونه د یو بل سره په بیلابیلو میدانونو کې کلکې مرسته کوي خغلی شریف ویلي قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د تونلارو خلاف ضرب ازب اپریشن په کامیابۍ سره روان دی او د اخري ترهګر پورې به عملیات روان وي وزیر اعظم ویلي د ملک نبا د توانای بحران ختموي پاکستان په وروستیو کلونو کې که یو خوا د ترهګرۍ نه په غټه کچه اغیزمن شوې نو بل خوا اقتصادي بدحالۍ او د توانای بحران د خلکو په ژوند ډیر بد اثر غورځولی
د پنجاب اسمبلی د 1913 د ماشومانو د ودونو په قانون کې د بدلون لپاره ترمیمي بل منزور کړی دی د نوي قانون تر مخه به کم مور او پلار او ملایان د کم عمر ماشومانو په ودونو کې ملوث وي نو هغوی ته به د پخوا په مقابله کې زیاتې سختې سزاګانې ورکړی کیږي چې په کې شپږ میاشت قید او 500,000 روپۍ جرمانه کېدی شي دې نه مخکې د سند اسمبلی هم په کم عمر کې د ماشومانو په ودونو د پابندو قانون په 2013 کې منظور کړی و
د پاکستان په ځوای امنیتي ځواکونو د خیبر پښتونخوا سویلي سیمه بنو کې د غیر قانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان یو تن لارې گرفتار کړی دی د پوځ ویان ادارې آی اس پی آر په یو بیان کې ویلي رسول خان نومي تن لارې د بنو په سرای نورنګ سیمه کې نیولې دی څوک چې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په ترهګر کارونو کې ککړ وو رپورټ پې د سیمه نه زمونږ خبریال عدنان بټنی راکوي
پوز ویان د اداره آی اس پی آر په خپل یو بیان کې ویلي دغه گرفتاری نن سهار لکی مروت تحصیل او بنو ضلع سره په سیرم سرای نورنګ سیمه کې مخې ته راغلی او د پاکستانی طالبانو دغه نیول شوی تن څخه غټه وسله درې ځلی پاسپورټونه او یو سل شناختي کارډونه هم ترلاسه شوي دي د آی اس پی آر په خبره دغه نیول شوی تن چې رسول خان نمیږي پاکستانی طالبانو کې د خیبر پښتونخوا او په قبایلی سیمه کې عملیاتو تر سره کولو منسوبي احساسولی او مسؤلیت په غاړه لرلو د دوی په خبره پوره استخباراتي معلومات ترلاسه کېدو وروسته پوځي سرتیرو ایوې کاروایی په نتیجه کې نیول شوی دی راډیو ته سهار وختي د سیمې ځایي استخباراتي ادارو سرواکو او ځایي خلکو او ویل په لکی مروت سیمه کې ځایي پولیسو او پوځي سرتیرو سره یې نورک سیمه ګرځا خړې خو دا معلومات ورنکړه چې دا کاروایی د چا په خلاف ده سره یې نورنګ بنو ضلع ته د لکی مروت هغه سیمه ده چې پکې ایوه ارزي پوځي اډه موقعیت لري او تیر شوی کال 2012 کې یو وسله بریت تر سره شوی وو چې پکشي آی اس پی آر تر مخه د غبریت په نتیجه کې د یو شمیر عامو خلکو په شمول 12 امنیتی سرتیری وژل شوی وو د بریت مسولیت پاکستانی طالبانو په غاړه اخستې وو عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیفرادیو ډیرا اسماعیل خان
تیر ورځ د پاکستان د سینیټ د انتخاباتو غیر حتمی نتایج تر مخه موجوده واکمنه پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې تر ټولو زیات یعنی اته سلويختو کې اته لس سیټونه ګټلي، چې ورسره د اتو سیټونو ګټلو سره پاکستان پیپلز پارټي په دویم نمبر، شپږو سیټونو سره پاکستان تحریک انصاف په دریم نمبر، او څلورو سیټونو ګټلو سره متحد اقوام مومنت په څلورم نمبر راځي. په نوی سینیټ کې وز د پاکستان مسلم لیگ نواز شپږش، پیپلز پارټي ویشت، ایم کیو ایم اته، او پاکستان تحریک انصاف شپږ سیټونه جوړیږي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پی ټی آی او ائتلافي ملګرو یې خپل ټول سیټونه ګټلي، خو بیا هم په دوی باندې د هارس ټریډینګ یا د بېقاعدګو الزامونه لګي. په صوبائی اسمبلی کې عوامي نېشنل پارټي او پیپلز پارټي یو یو سیټ ګټلې دي، او قومي وطن پارټي د لسو ووټونو باوجود ناکامه شوي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د سینیټ په څوکو انتخابات ځنډولې شوي وو، چې قبایلي سینیټران په تقسیم رائے لري. په دې اړه عکس العمل د پیر ولایت شانه په دې رپورت کې ورو.
او د قبایلي علاقو نه د قومي اسمبلی منتخب غړي د دغه آرډیننس په حمایت او مخالفت کې په دوه ډلو کې تقسیم شوي دي. د صدارتي حکمنامې حمایتي ډلې موقف ته چې د دې په نتیجه کې انتخابي عمل کې د اوټونو د خرڅولو او اغستو د عمل مخه نیولې شوې ده. خو د حکمنامې مخالفه ډله تور لګوي چې حکومت د خپل خوښې سنیټرانو منتخب کولو لپاره په بدنیتۍ سره دغه آرډیننس جاري کړی دی، او دا ډله د صدارتي آرډیننس خلاف اسلام آباد های کورټ ته تللې ده، چې په نتیجه کې د سنیټرانو د ټاکنې عمل ځنډ ولی شوی دی. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د آرډیننس مخالف د قومي اسمبلی غړی غازی ګلاب جمال تور لګوي چې اصلا حکومتي اقدام په نتیجه کې د اوټونو د خرڅولو او اغستو د عمل لار کولاو شوی ده.
درې کسانو باندې ته سینیټر ته اوس جوړې، نو مطلب دغه دوه کسان والا سینیټ کې کینا بس سینیټر شو. اوس کومه زړه طریقہ دی، اخ کې دولس ایم این اے دی، نو ته دولس ایم این اے به خلے برابر ہے، غتب غتا ټولا ڈالا مو جوړه ہے ځان لا سیاست به ورکه کوي. اوس خو نه سیاست پاتې شو، نه څه پاتې شو، نه ڈالا پاتې شو. خو چا ته د بندل وخه دو کسانو ته بندل وخه او بس لړی سینیټر شو.
د پاکستان د بر ایوان د نیمو سینیټرانو د انتخاب وروسته اوس اهمه مرحله د روانې میاشتې په دولسمه نیټه باندې د سینیټ د چیئرمین او ډیپټي چیئرمین انتخابات دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا ایبټ آباد ښار کې د ترهګرۍ پر ضد یو عدالت یوې مدرسې مشر او د هغه دوه شاګردان په یو روان ګاډي کې د جنۍ سره جنسي زور زیاتی کولو په پیښه کې مجرمان ګرځولي، چې پکې دوو کسانو ته څوارلس کاله قید با مشقت یعنی د مشقت سره د بند سزا اورولي. د عدالت جج د دغه تنانو ملګري ته لس کاله د مشقت سره د بند سزا اورولي، چا چې د جرم په وخت ګاډی چلوو. په میډیا کې په غټه کچه رپورټ شوي دغه پیښه تیر کال په دولسم مې رامنځته شوې وه، کله چې د یو مدرسې امام قاری نصیر او د هغه دو شاګردانو د کالج اولنی کال طالب علم د دغه جنۍ د جماعت یو ملګری په مرسته په دوکا ګاډي ته د ځان سره اوخېجوله، او په ګاډي کې ورسره جنسي زور زیاته وکړو.
نن د خیبر پختونخوا په شمول په ټول پاکستان کې هندو ټولنه د هولي خوشالیان نمانځي. په خیبر پختونخوا کې د امنیتي خطراتو باوجود ډی آی خان، مردان، نوخار او پېښور کې هندوانو د هولي خوشالیانې کړې دي، او وایي چې دوی خپله دا خوشحالي د پېښور آرمی پبلک سکول د شهیدانو ماشومانو په نوم کوي.
شام کې د القاعده سره اړیکې لرونکي انصر فرنټ یو اعلی کمانډر د زیارت پورس په یو حمله کې وژل شوی دی. ابو حماس الشامی د انصر فرنټ یو شمېر غړو ترڅنګ وژل شوی دی. د شام سرکاري میډیا وای حکومتي ځواکونو په ادلیب صوبه کې د تونلارې ډلې په مرکزونو بمباري کړې ده. برتانیې کې د شام د بشري حقوقو څارنه کوونکي ډلې هم د الشامی د وژنې پخلی کړی.
د ملګری ملتونو د ساينس او کلتوري څانګې یونیسکو آی ایس د تندرو لخوا د شمالي عراق قدیمی اسیرین ښار نمرود هوارولو د ګام غندنه کړې، او وایي چې د کس نه د کلتوري آثار ورانول جنگي جرم دی. د یونیسکو مشر ایرنیا بوکووا د جمعې په ورځ وایي اداره یې ژمنه ده چې د عراق تاریخي ځایونو د تحفظ لپاره به هر قسمه کاغذي کاروایی کوي، او د کلتوري آثارو د غیر قانوني سمګلنګ پر ضد به جنګیږي، چې دغه پیسې نیخ پنیغه د ترهګری د پاره استعمالیږي. دولت اسلامی د زیارت پورس د نمرود اثر ورانول شروع کړی وو، چې د تاریخي آثار په ضد د تندره وډلې تازه ورانکاری ده. چارواکي وای آیست د کار د پاره درانه فوزی ګاډي استعمال کړی وو.
د سولې کوریا پولیس وای دوی د شمالي کوریا حکومت او هغه تن ترمنځ د ممکنه تعلق په حق لا پلټنې کوي، چا چې سیول کې د امریکای په سفیر حمله کړې وه. چارواکو ویلي 55 کلن کیم کی جانګ په ممکنه توګه د وژنې د تورونو سره مخ دی. دغه تن امریکایي سفیر مارک لیپرټ په وړو کې چاکو سره په مخ او په لاس جوبل کړو.
د فلسطین آزادۍ تنظیم پی ایل او په صدر محمود عباس غږ کړی چې د اسرائیل لخوا نږدې کې د فلسطینیانو د ټیکس پیسې بندولو په جواب کې د ورسره امنیتي همکاري ختمه کړي. پی ایل او دغه تجویزونه د زیارت په ورځ د دوه ورځنۍ غونډې نه پس ورکړي.
لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو سفیر ویلي هغه یقین کوي لیبیا کې د مخالف ډلو ترمنځ امن تړون ممکن دی. مراکش کې د امن خبرو تازه دور اوبلنی ورځې وروسته برناردینو لیون خبریالانو ته ویلي هغه د یو تړون امکان ویني.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرغه باندې اوري. څنګه چې تاسو خبرونه کې هم اوریدل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای په ملک کې امن او ترقی بیا راوستلو لپاره به اقتصادي ثبات پر ځای کوي او د ملک نه بات رهګری ختموي. نو موږ ویل دي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري ډیره شوې ده او وای چې څوک به هم په ملک کې د وضعیت خرابېدو ته نه پرېږدي. نور حال په د اسلام آباد نه زمنګا خبريال الیاس خان راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې پترهګرۍ کابو مونتلو د پاره حکومت د لاوري فیصله کړې دي او د ترهګرو سره سره بد دوی ملاتړ کول والا هم ختموي.
جو بن پاکستان قانون خراب کرنا چاہتا ہے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے.
اووی چې د پاکستان امن خرابولو والو به هیڅ کله هم ونزغمي. نن مدینه منوره کې پاکستانیانو ته په خپل وینا کې وزیر اعظم اووی چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره په شمالي وزیرستان کې اپریشن ضرب عزب په کامیابی سره روان دی. د اووی چې په آرمی اکټ کې بدلون د ټولو سیاسي ګوندونو په اتفاق سره شوی دی. وزیر اعظم زیاته کړه ک په وخت داسې فیصله شوی وي نو هیواد ته به داسې چیلنجونه نه وروړاندې. وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز خصوصی بلنه دغلطه تله دي چرته چې دواړه مشران په دې سلا شوی دي چې ترهګر او توندرو وډلې د دوی مشترکه دښمنان دي او د دوی د خاتمې لپاره به یو بل سره برابر مرسته کوي. د ملک خارجه پالیسۍ په حواله سره د وزیر اعظم وینا وا چې سعودي عرب سره اړیکې مخ په وړاندې بوتل غواړو.
افغانستان کې ساته موږ تعلقات ماشاءالله بہت اچھے ہو چکے ہیں اور ہم ایک دوسرے بہت قابو کر رہے ہیں.
او دا چې افغانستان سره په اړیکو کې هم خواله راغله دي او دواړه هیوادونه یو بل سره تعاون کوي. د هند لخوا په لائن اف کنټرول باندې د ډزبندۍ سرغړونې په حواله سره وزیر اعظم وی روز روز کې لائن
اف کنټرول پر فائرنګ ورکینګ باونډري کو پر فائرنګ اس ساری سچویشن کو چاہیے کہ اپنا یہ سب سچویشن ختم ہو. ہندوستان کے ساتھ بھی معاملات ہمارے جو ہے وہ
چې په سرحدی پوله د ډزو پیښې د غبرګون وړ دي. د اووی چې پاکستان هند سره ولټول شخړې د خبرو اترو د لارې حل کول غواړي. د ملک صنعتي خر کراچۍ کې د امن پر ځای کېدو په حواله سره د دوی وینا وه چې دغلته به امن او د دې خر رڼاګانې ډېر زر پر ځای کړی شي. د اووی چې د حکومت لخوا مؤثره اقداماتو له وجې کراچۍ کې حالات ښه کېدل پیل شوي دي. وزیر اعظم زیاته کړه چې هیواد ته راپېښ مسایل حل کولو دپاره دوی پر ازم دی او اقتصاد ترهګری او توانایی د ملک د پاره لوی چیلنجونه دي. د یو ځل بیا د امید ښکارا کړو چې راتلونکي دریو کالو کې به د ملک نه لوډ شیډنګ ختم کړي. الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د بلوچستان صوبائی داخله وزیر سرفراز بوکټی ویلی دی چې ترهګر دا وخت کې منصوبه جوړی چې په کوټه کې او د کوټه سره نږدې چې کمینوري علاقې دی په هغه کې یو غټه ترهګر کاروایی چې کوم ده، د ترهګرۍ کاروایی چې کوم ده هغه وکی، خو دغه کاروایی دوی ناکامه کړې ده د امنیتي ادارو په مرسته باندې. د سره سره د بلوچستان د اف سی ډی جی بریګیډیر طاهر محمود هم دا خبره کړې ده چې په شمالي علاقو کې د فوز لخوا د اپریشن ضربې اسب نه پس ډیرو تندرو د بلوچستان اړخته راتختی ډیر تندرو بلوچستان ته راتختی دلی دي او دوی کوششونه کوي چې په بلوچستان کې خپلې خپي خخي کې یا دلته کې ځان لا پټ ځایونه جوړ کړي، خو اف سي د دوی پر ضد لګیا ده مضبوطه کاروایی کوي. حمید سمسور نبی تفصیل ورو.
پا په کوټه کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر میر سرفراز بوکټي دا وکړله چې دوی د لغوسوي سازمان د ورپکو ډلو د کوټې د ناوې او په شاوخوا سیمو کې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې د 23 مارچ دورانکاري یو لوی پلان چې د دوی له لوري ترتیب سوی و امنیت خوندي ساتونکو ادارو له ناکامۍ سره مخامخ کی د دله خلیص درې وسلوال هم نیول سوي دي. سرپراز بوکټي پر مخ سیات کړله سی اف سی په زیات مقدار باندې وسله او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کړي دي. د دله خلیص د ملیشه قواو سرتیرو و کوټ ښار ته نږدې د نیو کهان د هزارګنجي او د کل عبدالله په سیمه کې دغه عملیات ترسره کړل چې په نتیجه کې 1340 ایمي توغندۍ او دا ډول 2 راکټونه او یو شمیر چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کړل او په کل عبدالله کې هم له یوې ګاډۍ څخه په زیات مقدار باندې وسله ترلاسه سوې ده.
ایف سی نے سرچ آپریشنس کیے اور اس میں ہمیں بہت ساری جگہوں پر کامیابیاں ملیں. تو ہماری جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں اگینسٹ مسکرینٹس اگینسٹ ٹیررسٹ وہ جاری ہیں پورے بلوچستان.
ملیشیا کواو د پلټونو عملیات کړی دي. پر ډیر ځایونو باندې موږ بریالي سوي یو. د استخباراتي ادارو د پټو شبکو د معلوماتو پر بنسټ باندې دوران کارانو او د تراګرو په ضد به د پلټنې دغه عملیات دوام ولري. د بلوچستان د ملیشیا کواو مرستیال انسپکټر جنرال برګیډیر طاهر محمود بیا ادعا وکړله چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم د عملیاتو د پیل کېدو وروسته ګڼ شمیر وسلوال بلوچستان ته راغلي دي. د ده په خبره چې ملیشیا کواو اوس د دوی په ضد باندې عملیات پیل کړي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرونه غبانه اوري. د پاکستان د قبایلی سیمو فاتا ټریبیونل درې غړي تر اوسه پورې نه دی ټاکل شوی. کوس هم چې کوم درې غړو د هغې موده 13 جنوري په میاشت کې پوره شوی وه. دا هغه ټریبیونل دی چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په معلومولو کې په مرسته تورن. ډاکټر شکیل افریدی د مقدمه اورونه هم کوي. ډاکټر شکیل افریدی د پیښور په جیل کې د سخت امنیت لاندې ګیر دی، خو وخت په وخت باندې د ډاکټر شکیل افریدی مقدمه د یو یا بل علت له کبله رستو کول کیږي. یو ریپورت په د سیمینا زمونږ خبريال ابراهیم شنواری راکوي.
د روان کال جنوري میاشتې په اخرنۍ اونۍ کې د فاتا ټریبیونل درې غړو درې کاله میاشت تر سره کېدو نه پس تر اوسه د دغه ټریبیونل نوي غړي نه دي ټاکلي شوي. د قبایلي چارو حکومتي ادارې فاتا سیکریټری د چارواکو په وینا د نوو غړو د ټاکنې اختیار د خیبر پختونخوا گورنر سره دی. د چا په وړاندې چې دغه د نوو غړو ټاکنو عریضه یا فایل د 1300 اونۍ راهیسې پروت دی او د نوو غړو په حق د ځینې کسانو نومونه هم مخې ته راغلي، خو تر اوسه گورنر سردار مهتاب احمد خان کومه حتمی فیصله نه ده کړې د کومې له وجې چې د فاتا ټریبیونل کار ډېر متاثره شوی. په قبایلي چارو خبر ځینې کسانو په وینا یا خو د خیبر پختونخوا گورنر د چا تړاو چې د مسلم لیگ نواز ډلې سره دی د سینټ ټاکنو کې د مصروفیت له وجې دغه مهمه ذمواري د ترسره کولو کې تر دې دمه ناکامه پاتې شوی، او یا د قانون پوهانو په وینا مرکزی حکومت په دغه انتظار دی چې په سینټ کې د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د این 238 ماده کې د بدلون کولو یا بیخي د منځ وړلو په حق له پیش کړی شوی بل په حق له څه کومه فیصله مخې ته راشي. د نوو ممبران نو ټاکلو علت یا لامل چې هر څه وي، خو قانون پوهان پوښتنه کوي چې د فاتا ټریبیونل په وړاندې د ډاکټر شکیل افریدی کیس آینده به اوس څه وي او دغه کیس به اوس په کوم عدالت کې اورېدای شي. ډاکټر شکیل افریدی باندې د خیبر ایجنسی پولیټیکل نظامي له اړخه د وطن دښمنۍ یا غداري کیس کې 3 کاله کېد ختلی، او اوس هغه د پېښور په مرکزی زندان کې بندیوان دی. او اوس په دې رستو کې د امریکا حکومت هم یو ځل بیا د هغه د سمدستي خوشی کولو غوښتنې کړي. د شکیل افریدی د کیس د آینده په حق له پښتنو سره سم اوس د فاتا ټریبیونل د آینده په حق له هم پښتنې راپورته شوي، او د قبایلي وکیلانو د ټولنې یو پخوانی مشر کریم مسعود په وینا د داسې قسمه غیر آئینی ادارې قبایلي خلکو ته هیڅ قسمه فائده نشته.
این مطابق ندی دا یو اس سی چکم دا بیوروکریسی والا سیٹ اپ جوړ کړی دی د ټولو قبایلو لپاره. دا تر څو پورې چې دا شای آئینی نشي دا چې څو پورې قبایل او دا کانسټیټیوشن لاندې فاټا های کورټ او جوډیشل مایند انټرنټ کې تر هغه پورې باندې ټریبیونل او دا اپلیټ کوټونه او دا ټرایل کوټونه دا ټول فیل دي دا ګپ شپ ته د قبایل سره روان دی.
د کریم مسعود دغه دریس په خپل ځای خو د فاټا ټریبیونل په خوانی درې غړي د دغه ادارې درې کالیزه کارکردګۍ نه مطمئنه دي او دوی ادعا کوي چې دوی ته رجوع شوي کیسونو کې د 50% کیسونو فیصلې شوي او ورسره دا چې د اف سی آر قانون لاندې په ټوله فاټا کې اوس هیڅوک هم په غیر قانوني توګه بندیوان نه دی ساتلی شوی او نه تر اوسه د دغه ټریبیونل کومه فیصله په اعلی عدالتونو کې چیلنج شوی. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
د خیبر پختونخوا چارواکي دغه داوه کوي چې د جنوري د میاشتې راهسې د ماشومانو ته د پولیو د ویکسین ورکولو نه د انکار کیسونه چې کم دي هغه د وسل ویختو زرونه راکم شوي دي دیرشتو زرو ته او د دې سبب هغوی دا ښایي چې د هغه مور او پلار پر ضد د پولیسو کاروایی ده چې کم ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکول نه غواړي او هم په دې لړ کې اوس پورې چې کله نه د صحت د اتحاد او د صحت د انصاف په نوم باندې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د پولیو او د نورو بیمارو د ویکسین کمپینونه شروع کړی شوی دي نو یو زر او سلی رشتو پورې دغه شان مور او پلار چې کم دي هغه گرفتاره کړی شوی هم دي. اسلام الدین ساجد نه په تفصیل ورو.
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د صحت اتحاد نومې درې ورځنی کمپاین کې سلور ډیر زره تنانو خپلو ماشومانو بچو ته د پولیو ساسکو ورکولو نه انکار کړی دی او 2.5 لک خوشا ماشومان د کورون نه بهر تلو په وجه د ساسکو نه محروم پاتې شوي دي. ولی چارواکي وایي چې 13 ورځ د کمپاین په سلورم ورځ 2 لک نه زیات انکاري ماشومانو ته د ساسکي ورکړی دي او دغه شمیره اوس 3.5 زره خوشا پاتې شوې ده. د 2 مارچ نه پیل کېدونکې دې کمپاین کې د پولیو سره سره د ماشومانو نور اته ناروغتیاګانو نه کې د لوساسکي او ویکسین هم ماشومانو ته ورکړې شوې دي. چارواکي وایي چې خیبر پختونخوا کې 2.5 لک 1,415 ماشومانو ته د غساسکي ورکولو او 2.5 لک ماشومانو ته رسیدلې دي. ولی 1 لک 2.5 زره داسې ماشومانو چې په ګورونو کې موجود نه وو. ولی قبایلی سیمو 1,05,000 20 ماشومانو کې 1 لک 3,000 پاتې شوې دي چې پکې 9 او 1.5 انکاریان هم شامل دي. د خیبر پختونخوا ای پی آی پروګرام ایمرجنسی مرکز مشر سعود خان وای چې دا کوم ماشومان پاتې دي دوی په سیبه د دوی ټیمونه زی او دغه ټولو ته بساس کی رسوي
او دا به کمی زمون کومنټ سټاف دی په های ریسک یونین کونسل په وزلا کې غوښتي هغه د باکته د لیستونه ملوشي بیا ټول زی غني او جره په جره په کور او هغه مطلب دا ریفیوز کین دا کور کولو کوشش کوي. بل کمپاین پوری هغه دا اول شو دا ان نات اویریبل چلډرن یا ریفیوز چې کمی دا د کور کوي مطلب بل کمپاین کې کلا راځي کوي دا کافی پوری کم شي وي.
د خیبر پختونخوا حکومت د هغه خلکو په ضد قانوني ګامونو پورته کولو لړۍ هم پیل کړی دا سوق چې خپل ماشومان ته د پولیو نه بچ کېدل وساسکو ورکړي ولونه انکار کوي. د شمیرو تر مخه 13 ورځو کې په پیښور، نوخار، مردان، 400 او لکی مروت کې 3,201 تنانو په ضد اف آی آر درج کړی شوی دی چې پکې 2,01 تنان پولیسو نیولی هم دي او دغه تنان جیل ته لیږل شوی دي. ولی دغه کې هغه تنان واپس خوشی کولای شي د کوم چا چې د سیمې 2 مشران ضمانت واخلي چې دوی به بیا خپل ماشومان ته د پولیو نه بچ کېدل ساسکو ورکول نه انکار نه کوي. د خیبر پختونخوا پولیو مخنیوي سارنې مرکز مشر ډاکټر امتیاز شاه وای چې د حکومت اعلی چارواکو د سختۍ کولو فیصله د مجبورۍ نه کړی ده.
دا ډیسیژن چې کوم دی نو دا خو په یو ډیر های لیول میټینګ کې شوی او په هغه کې دا ډیسایډ شو چې یو خو فرص کوي د دې انکار د وجنه د پاکستان بدنامي کیږي او دا انکاری چې کوم مور او پلار دی نو د سر خپل ماشوم ته نقصان نه رسي خو د بچا پرچل کې چې کوم ماشوم دی هغه ته هم نقصان رسي نو دوی چې کله ویکسینیشن نه کوي نو دوی خپل بچا پرچل کې هم د خلکو ته نقصان رسول کوشش کوي. نو حکومت خو چونکې ذمہاری ده چې یو خپل عوام مو خیال بساتی نو لہذا حکومت وی چکم زی کی انکاری نو اغه خلاف بیا تاسو زم سر جی الریڈی کم سیکشنز اف لا دی داغه مطابق پتا تاسو اغه خلاف ایکشن علی نو ائی کی ڈی سی صاحبان چکم دینو اغه چکم زی کیم فیل کړی دا چې دلته کې دا انکاری اند دی او د دې دوه جنا پروگرام د نقصان رسی نو الته کې دا اغه خلاف ایکشن شوی دی او اغه وسوم جاری دی.
د صحت په هان وای چې کوم ماشومان ته د پولیو نه بچ کېدل اساس کې ور نه کړل شي نو وایرس دغه ماشومان په اسانه خپل خکار جوړوي او کوم ماشومان چې پخپو او لاسونه شل شي نو بیا دغه وایرس بل ماشوم ته هم تللی شي. چارواکي دا هم وایي چې تیر کال په پاکستان کې کوم 303 مخې ته راغلي وو، هغه کې زیاتره شمیره د هغه ماشومان وو کوم ته چې د پولیو نه بچ کېدلو ساسکي نه وو ورکړی شوی. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یو ساته خبری خبرونه ته غوږی اکرام اوریدونکو، به مونږه د ورلد کپ د میچونو نه هم تازه صورتحال نه خبر کو.
بالکل، سبا له یو ډیر مهم میچ دی د ساوث افریقا او د پاکستان ترمنځ. پاکستان چې خپل اولنی دوه میچونه بیللو، یو په ویسټ انډیز باندې، بل په هندوستان باندې، د هغې وروسته خو دوه میچونه وګټل چې یو د متحده عرب امارات نو بل د زمبابوې نه. د زمبابوې د ټیم نه چې د پاکستان کومه ګټه ترلاسه شوله، هغې یو شمېر پوښتنې نورې هم راپورته کړلې. که څه هم دغه ګټه پاکستان ترلاسه کړې وه، خو بیا هم د ټیم کمزوری یو ځل بیا مخې ته شوې وي چې پوښتنې پرې راپورته شوې وي. وروسته د متحده عرب امارات د ټیم نه چې پاکستان ګټه ترلاسه کړله، نو خلکو دا ویل چې ګینې د پاکستان واپس په خپل ټریک باندې راغلی دی. خو بیا څېړونکي وایي چې نه، متحده عرب امارات چې کوم ټیم دی هغه یو پارټ ټایم ټیم دی، یعنی وختي تور لوبه کوي. داسې نه ده چې موږ یې د نورو ښه ټیمونو سره حساب کو. دا یو لټمس ټیسټ دی اوس د پاکستان لپاره چې د ساوث افریقا سره کومه لوبه ده، ځکه چې د ساوث افریقا ټیم چې کوم میچونه کړي دي د 1400 ځله زیات رنزونه کړي دي. ای بی ډی ویلیرز پکې تیز سینچرین هم والی دي. نو اوس به کتل کیږي چې پاکستان سبالا کارکردګي څه ده، آیا د پاکستان چې کوم بیټنګ لاین اپ دی هغه یو ځل بیا د تیر ځل پشان فلاپ کیږي او کنا مخ کیږي. کپتان مصباح الحق خبرې هم مخې ته راغلي دي. یو خو د پاکستان سره چې کوم سیکنډ په دویم د اوپننګ نه پسې کوم بیټسمین راوځي حارث سهیل، هغه ته د خپې څه مسله ده. هغه ویلي چې په خپه کې پړسوب دی، دا امکان شته دی چې هغه لوبه اونه کړي. او یونس خان چې په دوو میچونو کې ناکامه شوی و، د هغه په حق لباندې مصباح الحق وایي چې یونس خان غټ پلیئر هم دی، د هغه رول لا ختم شوی نه دی، مهم رول هم لري. نو دا امکان هم شته دی چې کېدای شي یونس خان یو ځل بیا د کرکټ په میچ کې ولوبول شي. یو خو د هغه تجربه هم ده، د 8000 نه زیات رنزونه هم کړی دي. نو امکان موجود دی چې هغه واغستل شي. ځنې څېړونکي دا پوښتنه راپورته کوي چې ولې یو بل سپینر نه لوبول کیږي که چېرې حارث سهیل نه وي. نو د پاکستان سره ښه سپینر موجود دی، باید هغه هم ولوبول شي.
سبانه میچ بیا چانس څومره د پاکستان لپاره پریدي کوي ګټي نو زه کوارټر فاینل ته خو بیا رسیدې شي، خو که وبایلي نو بیا هم رسیدې شي او کنه؟
که وبایلي نو چونکی میچونو ډیر ټیمونه دي، په هغه کې د ټیمونو په بیلات او په ګټه باندې کچاري نور داسې ټیمونه دي. که څوم پاکستان دا وخت ډیر ښکته دی په خپل پوزیشن کې، کچاري نور ټیمونه هم میچونه بیلی او د هغې د وجې د پاکستان نمبر په برزي، دا امکان شته. پرونه پورې داسې هم ویل کېدل چې په دغه ورځ باندې پاکستان چې په کم ځای کې لوبه کوي هلته د باران هم امکان دی. نو ځینې خلکو پکې دا هم چې کېدای شي پاکستان ته یو پوینټ خو میلاو شي، د بیلات نه یو پوینټ ښه دی، خو د هغې لاسه پته نه لګي ځکه چې دواړه ټیمه ټیمونه کوشش کوي چې لوبې لپاره ځان تیار
کړي. او دا خو د تاسو د کرکټ چې کوم ورلد کپ روان دی د هغې تازه صورتحال واورېدو. تاسو ته بلک شانتې د موسم حال هم دلته کې وړاندې کړو چې په امریکا کې دا وخت کې څنګه موسم دی. په امریکا کې چې تیره ورځ په خصوصا په ډي سي کې ډیره زیاته واوره شوې او دا د جیمي د موسم تر ټولو زیاته واوره وه چې تیره ورځ وشوه. نن واوره خو نشته، نن به نوري موسم بلک شانتې د پخوانی د پرون په مقابله کې هغه شانتی یخ نه، خو بیا هم ټمپریچر چې کم دی هغه په دې وخت کې -8 یا -8 ډیګری سینټی ګریډ دی. او دا به په ورځ کې لږ شانتی نور هم زیاتې دی شي، خو دې نه پس به بیا موسم رو پر رو چې کم دی هغه خوالی ته راځي، یعنی یخنی به د یخنی زور به رو پر رو باندې ماتیږي. موږ سره اوسئ د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا یو ساته خبری خپرونه الله جاری ده. په لږ سات کې بیا راځو تاسو ته نور رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو یو ساتا خبری خبرونه کې یو وار بیا تاسو هر کله وایو لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سعودي عربستان کې ویلي کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري ډېره شوې ده او وای څوک به د وضع خرابېدو ته نه پرېږدي.
افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ماشاء اللہ بہت اچھے ہو چکے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے بہت تعاون کر رہے ہیں.
افغانستان سرا پا اڑیکو کے ہم حوالے راغلے دے اور دوڑ ہیوادونا یو بل سرا تعاون کوي.
د پاکستان د سینټ د انتخاباتو وروسته پیپلز ګوند په سینټ کې د ویشتو غړو سره اکثریت لري او پښتونخوا کې د انتخاباتو په وخت په واکمن تحریک انصاف د بې قاعدګو تورونه لګول شوې دي.
بوتونه کوم نه پبایا څه شوی دی اوس تر کوم پورې دا پرچول خبره ده. دا شپږ پرچې خالی راوته دي دا بیلټ باکس نه نو دنه دا پته لګی چې بیلټ کوم دی هغه بار وته دي.
ملګرو ملتونو په عراق کې د داعش لخوا د نمرود د زمانې د لرغونو آثارو نړولو عمل غندلې دي او دا یې جنگي جرم بللې دي.
سټکونه پس وس خوښې د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په ملک کې امن او ترقی بیا راوستلو لپاره به اقتصادي ثبات پر ځای کوي او د ملک نبات رهګري ختموي. سعودي عربستان کې د پاکستانیانو یو بي غونډه ته د وینا په وخت نواز شریف ویلي د ترهګرۍ مرسته کوونکي به نه معاف کوي او ملکي قانون به پر ځای کوي. نوموړي ویلي افغانستان سره تعلقات ښه شوي دي او دواړه هیوادونه د یو بل سره مرسته کوي.
د پنجاب اسمبلی د 1910 د ماشومانو د ودونو په قانون کې بدلون د پاره ترمیمي بل منزور کړی دی. د نوي قانون تر مخه به کمور او پلار او ملایان د کم عمر ماشومانو په ودونو کې ملوث وي نو هغوی ته به د پخوا په مقابله کې زیاتې سختې سزاګانې ورکړی کیږي چې پکې شپږ میاشت قید او 500 پورې جرمانه کېدای شي.
د خیبر پختونخوا ایبټ آباد ښار کې د ترهګرۍ پر ضد یو عدالت یو مدرسې مشر قاری نصیر او د هغه دوه شاګردان په یو روان ګاډي کې د جنۍ سره جنسي زور زیاتی کولو په پیښه کې مجرمان ګرځولي چې پکې دوه کسانو ته 14 کاله قید با مشقت یعنی د مشقت سره د بند سزا اوربل شوي.
تیر ورځ د پاکستان د سینټ د انتخاباتو غیر حتمی نتایج تر مخه موجوده واکمنه پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې تر ټولو زیات یعنی 8 کې 8 سیټونه ګټلې چې ورسره د 8 سیټونو ګټلو سره پاکستان پیپلز پارټي په دویم نمبر، 6 سیټونو سره پاکستان تحریک انصاف په دریم نمبر او 3 سیټونو ګټلو سره ایم کیو ایم په 4 نمبر دی. په نوی سینټ کې وس پی ایم ایل ان شپږش، پاکستان پیپلز پارټي ویش، ایم کیو ایم 8 او پی ٹی آئی شپږ سیټونه جوړیږي.
شام کې د القاعده سره اړیکې لرونکي انصر فرنٹ یو اعلی کمانډر د زیارت پورس په یو حمله کې وژل شوی دی. ابو حماس الشامی د انصر فرنٹ یو شمېر غړو تر څنګ وژل شوی دی. د شام سرکاري میډیا وایي حکومتي ځواکونو په ادلیب صوبه کې د تونلارې ډلې په مرکزونو بمباري کړې ده. برتانیا کې د شام د بشري حقوقو څارنه کوونکي ډلې هم د الشامی د وژنې پخلی کړی دی. یو تونلارې کمانډر د الشامی وژنه د انصر لپاره غټ گزار بللې.
د ملګری ملتونو د ساينس او کلتوري څانګې یونیسکو د آیست تندرو له طرفه شمالي عراق قدیمي اسیرین خار نمرود هوارولو د ګام غندنه کړي او وایي چې د کس نه د کلتوري آثار ورانول جنگي جرم دی. د یونیسکو مشر ارنیا بوکووا د جمعې په ورځ ویلي اداره ژمنه ده چې د عراق تاریخي ځایونو د تحفظ لپاره به هر قسمه کاروایی کوي او د کلتوري آثارو د غیر قانوني سمګلینګ پر ضد به جنگيږي چې دغه پیسې نیغ په نیغه د ترهګرۍ لپاره استعمالیږي.
د سویلي کوریا پولیس وایي دوی د شمالي کوریا حکومت او هغه تن ترمنځ د ممکنه تعلق په حق له پلټنې کوي. چا چې سول کې د امریکې په سفیر حمله کړې وه. چارواکو ویلي 55 کیم کی جانګ په ممکنه توګه د وژنې د تورونو سره مخ دی.
د فلسطین ازادۍ تنظیم پی ایل او په صدر محمود عباس غږ کړی چې د اسرائیل لخوا نږدې کې د فلسطینیانو د ټیکس پیسې بندولو په جواب کې دی ورسره امنیتي همکاري ختمه کړي. پی ایل او دغه تجویزونه د زیارت په ورځ د دوه ورځنۍ غونډې نه پس ورکړي او وایي چې د اسرائیل د دوو اړخونو ترمنځ دستخط شوي معاهدو باندې پابنده پاتې کېدو کې ناکامه شوی دی.
لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو سفیر ویلي هغه یقین کوي لیبیا کې د مخالفه ډلو ترمنځ امن تلون ممکن دی. مراکش کې د امن خبرو اترو تازه دور اولنۍ ورځې وروسته برناردینو لیون خبریالانو ته ویلي هغه د یو تلون امکان ویني. د مبولي ویلي دا یو مهم پرمختګ دی ځکه چې 13 داسې کوم امکان نه و. په کال 2011 کې د پوځي ډیکټیټر معمر قذافي د واک نه لري کولو راهسي لیبیا د بې ثباتۍ او غیر یقیني حال سره مخ ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان د سینیټ د انتخاباتو غیر حتمی نتایج وایي چې د پاکستان مسلم لیگ موجوده حکومت کې واکدار ډلې چې دا هغه تر ټولو زیات سیټونه یعنی 8 کې 8 سیټونه ګټلې دي، خو د دومره ټولو نه زیات سیټونه ګټلو باوجود هم هغه په نوې چې کم سینیټ دی په هغه کې د پیپلز پارټي نه یو سیټ شاته دی، یعنی په دویم نمبر باندې دی. د شپږ شو سیټونو سره پیپلز پارټي وس هم چې په موجوده چې کوم انتخابات شوي دي په 13 ورځ په هغه کې 8 ګټلې دي، خو بیا هم د 20 سیټونو سره په نوي سینیټ کې په لاول نمبر باندې ډله ده. د دې سره سره ایم کیو ایم 8 ګټلې دي او پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغه 6 ګټلې دي. په خیبر پختونخوا کې پاکستان تحریک انصاف خپل ټول سیټونه د خپلو ائتلافي ډلو سره ګټلې دي، خو بیا هم په هغوی باندې د درغلو د هارس ټریډینګ یا د بې قاعدګو تورونه چې کوم دي هغه لګولی کیږي. تفصیل پې د پاکستان د سینیټ د انتخاباتو په حوالے سره اورو، خصوصا د خیبر پختونخوا کې چې کوم د سینیټ انتخابات شوي دي. تفصیل به پیورو سرشانه.
د غیر سرکاري شمیرو تر مخه د خیبر پختونخوا اسمبلی کې 13 ورځ واکمن ګوند تحریک انصاف د سینیټ انتخاباتو کې 3 عمومي، یو ټیکنوکریټ، یو زنانه او یو اقلیت سیټ ګټلې دي. جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، مسلم لیگ، نواز ډلې او پیپلز ګوند هم یو یو عمومي سیټونه ګټلې دي. د غرض مسلم لیگ، نواز ډلې، یو ټیکنوکریټ او عوامي نېشنل پارټۍ د زنانه او چوکو ګټلو کې بریالي شوې دي، یعنی د سینیټ 2 چوکو کې 9 واکمنو ګوندونو ترلاسه کړې دي او 15 مخالفو ګوندونو ګټلې دي. هر څوک د انتخاباتو نه وړاندې وایي کېدل چې د تحریک انصاف غړي به خپلې رای نور امیدوارانو ته ورکړي، خو خبریال شاهد امیر ډیوه راډیو ته وایي تحریک انصاف خپل هدف ترلاسه کړی دی، خو د وټونو شمیرو نه پته لګي ځینو غړو خپلې رای مخالفو امیدوارانو ته هم اچولې دي.
بل وخت تاسو دا وګورئ چې پیپلز پارټي والا چې کوم کینډیډیټ کامیاب شوی دی، نو په 15 سیټونو باندې ممبرانو ته تعداد 15 دی او هغه کینډیډیټ کامیاب شو هغه نه ووټونه اخلي، نو دې نه دا پته لګي چې ووټونه چې کوم دی په بایا اخیستل شوی دی. اوس تر کومې پورې دغه پرچو خبره دی، دا شپږ پرچې خالي راوتلې دي دا بیلټ باکس نه، نو دې نه دا پته لګي چې
زیاتوی د هیواد 3 صوبو پنجاب، سند او بلوچستان او د غرز مرکزی اسمبلی کې د سینټ ټاکنې بغیر د سزنډ تر سره شوې، خو خیبر پختونخوا کې د مخالفو ګوندونو د درغلۍ د تورونو په وجه ټاکنې تر شپږو ساعتو وځنډول شوې او بیا مازیګر 4 بجې او ځل بیا شروع شوې، او د بکسینا د شپږو خالي وټونو راوتل خای شپږو غړو خپل رای بهر راوباسلې وې، خو بلخوا د کامی وطن پارټۍ اسمبلی کې د 10 غړو باوجود یوه چوکۍ هم اونه ګټله او امیدوار ته د 10 رایو په ځای 8 رایې غوځېدلې وې. او اسمبلی کې د ټاکنو په وخت خبریالانو هم ګیله کوله چې دوی ته هغه شان د ټاکنو د خبر جوړولو اجازه ورنکړل شوه کوم چې د دوی حق دی چې صحیح خبر تر عامو خلکو ورسوي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو راډیو، پېښور.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیو،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیو.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګران اوردونکو زمنګ سره اوسېږي. په دې خبرونه کې به موږ تاسو ته وړاندې کوو چې په عراق کې داعش تنلارې ډلې د نمرود د زمانې د لرغونو چې کوم آثار نړولې دي، په دې باندې به موږ تاسو ته یو تفصیلي رپورت هم وړاندې کوو، او د آثار قدیمه یا د لرغونو د آثارو یو کارپوه یا ماهر سره به په مرکه هم تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس زو د پاکستان خیبر پختونخوا ایبټ آباد ښار کې د ترهګرۍ پر ضد یو عدالت د یو مدرسې امام او د هغه دوه شاګردان په یو روان ګاډي کې د جنۍ سره جنسي زور زیاتی کولو په پیښه کې مجرمان ګرځولي دي. په دې کې دوه کسانو ته 14 کاله قید با مشقت، یعنی د مشقت سره د بند سزا اورولې ده. د عدالت جج د دغه تنانو ملګري ته 10 کاله د مشقت سره د بند سزا اورولې، چا چې د جرم په وخت ګاډی چلوو. رپورټ پې د سیمینا زمونږ خبریال احسان محمد خان راکوي.
د جنسی تشدد په اړه دغه مقدمه د ابتباد د ترهګرۍ پر ضد خصوصي عدالت کې د زیارت په ورځ فیصله شوه، چې په خپل دغه فیصله کې د عدالت قاضي راجا مسعود د جنسی تشدد مرکزی کردار قاری نصیر او د ملګری محمد فیزان ته د 14 کلونو سخت قید او دریم ملګری حسین مشتاق ته د 10 کالو سخت قید سزا اورولې. په دغه پیښه کې ککړ قاری نصیر چې د مانسیری اوسیدونکی دی، 13 کال د مئی په 2 نیټه د 11 جمعه یو لستونکی د خپل یاد کړی شوی ملګرو په ملتیا په موټر کې کیناوله او بیا د جنسی زیاتی ورستو د مانسیری غازی کوټ ټاونشپ سره د سړک په منځ وغورځوله، چې ورستو د ځایي اوسیدونکو په احتجاج مقدمه درج کړی شو. د جنسی تشدد د غوړمبنۍ ځانګړي پیښه ده چې د روان موټر دننه ترسره شوی. د زنانو د حقوقو د پاره کارکونکو سنای جازوای په کار ده د جنسی تشدد پیښه د غیرت او کلتور په نوم پټي و نه ساتل شي، او څوک چې په دغه پیښو کې ککړ وي د هغوی پر ضد په سرګنده غږ پورته کول پکار دي. په دې اړه وایس اف امریکا جواری جوتا نوموړي زیاته کړه،
لږ د خوشاله خبره به د زده کوم چې دا سي ډیر ریئرلی کیږي په دې سیمه کې چې د ریپ کیسز کې چاته سزا وشي. اکثر خلک خدا سي کیسه نه رپورټ کوي، هم نه د یری د لاس ته هم خو د ټولو نه زیاته غټه خبره چې کوم ده هغه د خپل د غیرت د لاس اونر چې کوم خپل ذاتی مرائے کی زاغی تا کلتوری تشدد زین کہ داسی یو سزا او روزولی شوانو داسی دا فکر روان وقت کی سوک بدی کس مسیزی نو سوچ کئی نو آغی بلک دا ذہن کی بیچ داسی سزا ہم او روزولی کی گی.
دا جنسی زیاتی او تشدد پیخی چی وقت پو وقت سرگندی گی، خو ماہرانوائی دا قانونی پیچید گیانو لواجی دا غڈاول مقدمی اکثرا پا پیخا کی ککر ملزمانو تا دا بری کولو پا امر پای تا ورسی. نومیالی قانونی ماہرہ او دا پیخور ہائی کورٹ وکیلا نیلم خان پوینا تر وسه د سکم قانون نه دی جوړ شوی چې میډیکل رپورت په مکمل توګه د شهادت په ځای ومنل شي.
میډیکل رپورت یو ایکسپرت اپینین کې دی شي، خو ایکسکلوزلی ریلائنګ ایویډنس نشي کېدی چې بالکل ستاسو یو مخامخ رپورت رالو ته په دی باندې یو خپل آرډر پاس کی. پروسیکیوشن سایډ نه همیشه ډیلینګ کیږي، یو په شهادت پروډکشن کې یا په سداسي مټیریل وی هغه ډیر لیټ راځي، هغه سره کنسرن چې نور څه رپورټس وغیرہ وی هغه کې لګ دی ډیلینګ شي. نو دا یو کامن پروسیجر دی چې دا دی په وجه باندې ٹرائل چې دی هغه کال دو کال والی.
د جنسی تشدد د غزانګړي مقدمه چې نزدې یو کال وروسته یې عدالت فیصله وکړله، د زنانو د حقوقو د پاره کارکونکو په دغه فیصله د خوشحالۍ سرګندونې کړې دي، خو دوی دا غوښتنه هم کړې چې د دا قسمه مقدمو تر اوږد وخت روان ساتلو په ځای پکار ده په لنډ وخت کې او رواني تر سره شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ابتاباد.
یو کم دیرشم کی د ماشوم والی کی د ودونو د پاره یو قانون جوړ کړی شوی وو چې پنجاب اسمبلی په دې قانون کې د بدلون د پاره ترمیمی بل منظور کړی دی، او وس د دې نوې قانون تر مخه چې کم مور او پلار په زور باندې د خپل ماشومانو په کم عمر کې ودونه کوي او کم ملایان چې بیا په دې کې ملوث وي، یعنی د نکاح خان کردار چې کم دی هغه لوبي، نو هغه ته به د پخوا په مقابله کې زیاتې سختې سزاګانې ورکړي کیږي چې شپږ میاشتې قید او 500,000 روپۍ پورې جرمانه کېدای شي. تفصیل پی اورو د ډیو ریډیو خبریال رابیا پیرنا.
د بل تر مخه د کم عمره ماشومانو ودونه کوونکي د دې وارثان په شپږ میاشتې د قید سره سره 500,000 جرمانه هم ادا کوي. د دې څخه وړاندې د ماشومانو د ودو لپاره د کال 1999 د قانون لاندې د کم عمره ودونکو کوونکو لپاره 1,000 روپۍ جرمانه او د یوې میاشتې سزا وه، او نکاح ورکوونکي لپاره هیڅ هم نه وو. خو اوس د نوي بل تر مخه نکاح ورکوونکي ته به هم سزا او جرمانه ورکول وي. دغه قانون د څېړونکو تر مخه د بدلون لپاره یو اهم ګام دی. خود شوزو د حکومت لپاره کارکونکو فرزانه باری ټیوا ریډیو توایب
ظاہر ہے کہ آٹومیٹیکلی لا بننے سے مسئلہ خود بخود حل نہیں ہو جاتا ہے اور وہ امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے.
دا قانون دا بدلون سخت ستونزخ والا نہ ہواری شی مسئلہ د دې د عملی کول دی. دوی زیاتوی چې تر څو چې په هیواد کې بلدیاتی نظام نوی سمش سره سداسي طریقہ نسته چې د غلې او محلې د ماشومانو څارنه وکړي سي او دا ریپورت کړي سي خلکو ته سزاګانې ورکړي سي نو بیا په دغه ستونزه کې کمی راتلی سي. فرزانه باری زیاتوی چې په هیواد کې ناپوهي او غریبي هم داسې اسباب دي چې خلک خپل ماشومان یې انجونې بوج ګڼي او په کم عمرې کې بلته سپارلو ته راضي سي. د دې لپاره د سوچ او د فکر بدلولو ضرورت دی. سرګند دیوی چې پاکستان په جنوبی آسیا کې هغه وادونه کې شمیرل کیږي چرته چې د کمومري وادونه یو عام خبره ده. تدې په اړه تیر کال د ملګرو ملتونو په یو ریپورت کې ویل شوی و چې د پاکستان په شمول په جنوبی آسیا کې د انجونو د کل آبادی څخه د شاوخوا نیمو انجونو وادونه تر اتلس کاله پورې تر رسیدو څخه وړاندې وسی. د ملګرو ملتونو دغه ریپورت دا هم ویلي و چې د هر پنځه څخه د یوې نجلۍ واده تر پنځلس کلو پورې د رسیدو څخه وړاندې کیږي چې په نړۍ کې د ماشومانو تر ټولو لویه شره ده. او د څېړونکو وینا ده چې هم د دغه ټولو رپورټونو له وجې نن پنجاب اسمبلی دغه ګام پورته کړو. د دې څخه وړاندې په کال 2014 کې په سند اسمبلی کې هم د کم عمره ودونو په ضد قانون منظور کړی سوی و، خو په دې اړه تر اوسه نه څوک نیول سوی دي او نه چا ته سزا ورکړی سوی ده. او بل پلو ته په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د سره دغه شان قانونونه ستاهینه چې په اړه د عورت فاونډیشن مشره شبینه ایاز وایي،
لا ڈپارٹمنٹ جو ہے جو ویک کرتے ہیں اس طرح کے قوانین کو، وہ جب اس میں یہ نکال دیتے ہیں کہ یہ ہر قانون جو ہے جی آپ اسلامی نظریاتی کاؤنسل کو بھیجیں وہ اس کو ویک کریں. اور
د ټولو حدسو باوجود د صوبے د قانون د وزارت لاڑخه هر کله د غشان قانون اسلامی نظریاتی کاؤنسل ته تبیا کتن لپاره لیجل کیږي. نو سوال دارا برسیره کیږي چې د غشان قوانین چې په نورو صوبو کې موجود دي په خیبر پښتونخوا کې چرته چې د دوی د وینا تر مخه تر ټولو زیات د غشان پیشي مخې ته راځي څله د نور صوبو څخه زده نه کوي. د دغه قانون د نشتوالي له وجې په داسې حال کې چې دوه ورځې پس په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ منزل کیږي، د متواتر رپورټونو تر مخه پر چار صده کې یو نه کلنه ماشومه 55 کلن کس ته د ودولو هڅې ودرول سوي دي. متوات وایي چې دغه واده د درې سیرلیو په بدل کې کېدو چې په دغه پدر سماج کې د زنانو او بیا د ماشومانو انجونو د حالت زار څرګندونه کوي. رابعه پیر، وایسوف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
ساینس او کلتوری څانګې یونیسکو د آیس د تندرو لخوا د شمالي عراق قدیمی اسیرین ښار نمرود هوارولو د ګام غندنه کړې ده او وایي چې د کس نا کلتوري آثار ورانول یو جنګي جرم دی. د یونیسکو مشر ارنیا بوکو د جمعې په ورځ ویلي دي چې اداره ژمنه ده د عراق تاریخي ځایونو د تحفظ لپاره به هر قسمه کاغذي کاروایی کوي او کلتوري آثارو چې کوم غیر قانوني سمګلینګ دی د هغې پر ضد به جنګیږي، ولی چې د دې غیر قانوني سمګلینګ نیغه په نیغه پیسې چې کومه ده هغه بیا د ترهګرۍ د کارونو لپاره استعمالیږي. د نیمرود ښار هوارولو او د نیمرود پخوانی آثار تباه کولو په حواله سره به تاسو ته تفصیل وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه.
په ګرد نړۍ کې د آثار قدیمه ماهرینو او فعالینو د خپل سره اسلامي ریاست وسلوالو لخوا په عراق کې د آثار قدیمه د نمرود ښار په ورانولو سخت غبرګون ښودلی دی او د ملګرو ملتونو د یونیسکو څانګې دې ته جنګي جرمونه ویلي. د عراق د سیلګرۍ او آثار قدیمه وزارت ویلي د اسلامي ریاست وسلوالو دغلته د نمرود نایاب مجسمې او قیمتي نوادرات په درنو ګاډو چقولی دي او د نمرود په نامه ښار د عیسایي کال نه دیارلس صدۍ وړاندې د اشوري یا اسیرین بادشاهۍ پایتخت تیر شوی و او په ګرد نړۍ کې دغه ځای د آثار قدیمه یو زړه او مهمه خزانه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د ساینس، ثقافت او د کلتور د تحفظ څانګه یا یونیسکو مشرې ارینا بوکووا ویلي دي د نمرود ښار دورانولو په سختو ټکو کې غندنه کوي او د دې کار په خلاف به ضرور آواز اوچتوي او چپ به نه پاتې کیږي. د تاریخ ماهرینو د نمرود خار ورانول د اشوري آثارو د عراق او د ټول انسانیت په ضد یو لوی جرم ګڼل دی. تیر هفته هم د خودسره اسلامي ریاست وسلوالو د عراق په موصل خار کې د اشوري وخت نایاب مجسمې ماتې کړې وې چې په ضد یې په ګرد نړۍ کې د آثار قدیمه ماهرینو او تاریخدانانو سخت خبرګون ښودلی و. د آثار قدیمه ماهرینو په عراق کې د نمرود خار د آثار قدیمه ورانول په کال 2001 کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په بامیان کې د گوتم بود د مجسمې ورانولو په ډول یو ناوړه ګام بللې او دای د ثقافت او کلتوري خزانو د ختمولو یو هڅه بللې ده. د خودسره اسلامي ریاست وسلوالو د عراق دویم لوی خار موصل په کال 2014 کې قبضه کړې. د دغه خار په خوشا سیمو کې د عراق د 12,000 تاریخي آثارونه 1,300 موجود دي او دغه ډله دغه آثار د خپل تاریخ او تندرو فکر پر ضد بلي، خو څېړونکي وایي د آثار قدیمه ورانول هیڅ مذهبي یا اخلاقي جواز نه لري. نمرود خار د اشوري بادشاهت پایتخت وو. د عیسوي کال نه وړاندې یعنی 900 BC نه تر 612 BC پورې په واک کې وو. د هغه وخت بادشاه اشور ناصر پال دویم د نمرود خار د اشوري یا آسیریا پایتخت جوړ کړی وو، چرته چې دا وخت په زرګونو د آیوري یا د هاتی د غاښونو جوړ نوادرات پراته وو. مطبوعات وایي د اسلامي ریاست وسلوالو د نمرود خار د تاریخي مجسمې ورانې کړي او د دغه ځینې هم لکه د موصل د عجایبګر قیمتي نوادرات د ځان سره وړي دي چې قیمت یې په $40 کې وو.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د زمونږ دا یو ساعته خبری خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نیخ په نغه باندې اوري. تاسو د نمرود د زمانه د لرغونو آثارو د ورانیدو په حق باندې رپورټ او تفصیلی خبرې زمونږ د همکار بختور شانه واوریدلې. هم په دې حق باندې زمونږ همکار رحمان بنیری د پیښور عجایبګر انچارج او د آثار قدیمه ماهر ندا الله سهرای سره خبرې اترې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
دا یو ډیر غټه حساسه وه د انساني تاریخ، او دا د نن نه تقریبا حضرت عیسی علیه السلام نه تقریبا زر کاله تقریبا مخکې دا خلق تیر شوي. او دا ټول نه غټه خبره د دوی د تهذیب دا وه چې عراق کې درې غټ تهذیبونه تیر شوي دي. یو ته مونږ سومیری تهذیب وایو، بیا بابلی تهذیب دی، او بیا دا آخر امین چې کوم دی اشوری یا اسیرین جو ته انګلیش کې موږ دا تهذیب تیر شوی دی. دا شروع شوی د عراق شمال کې، او زیات تر ځکه د یو فوجی قوم جنجو قوم ځکه چې د په امر ماچار او اطراف نه خلکو به په حمله کولې خواته سر غریزه علاقه هم البته نه بدا یشی قبایل بچو دل باندې براتل نه دی وخت یې دو سره یو جنجو قوم شو. او بیا د دوم نغټ تهذیب دلته کې په عراق کې دوه نغټ سلطنت جوړ کړو، چې کوم کې عراق د میډل ایسټ یا وسطی سنټر وسطی ایشیا چې کوم دی د عرب الله علاقې کې چې کوم دی دغه، او مشرق وسطا چې کوم دی وکا دغه علاقې، او ایجپت چې کوم دی په دې باندې یادې حکمرانی کړو. د دې په تهذیب کې د ټولو نغټ اهم دغه کنټریبیوشن چې کوم هغه د دې د آرت چې کوم کوم بوتانی چې جوړ کړو، او په دې کې زیات تر ځکه چې دا ماتاست چې څنګه وي جنجو قوم او زیات تر دې په دې آرت کې د بادشاهانو غټوالي خېلې دي، او هغه غټوالي هغه یا په جنگ صورت کې خېلې دي یا دا دې چې ښکارې کړي ځناور ښکار دي د شیران او دا مختلف ځناوران هغه کې خېلې دي. نو دا په خدای کې چې کوم دی وختن فوقتن بللا علاقې دي چې کوم خدایان کړي دا نه ډېر خل خل مجسمې راوتي، او زیات تر چې کوم دی د دې کلو په دې ګیټونو باندې یا د محلونو ګیټونو باندې کوم د ژوند د یو میتیکل انیمل لکه د ځناور انسان او مکسچر به جوړ کړو هغه کې به لکه بدن نه چې کوم د ځناور به سر به د انسان او وزر به د وکلا ور کړو څنګه چې موږ پوراک جوړو په دې ټرکونو مرکونو باندې جوړ
جی جی
دا د فلم مجسمه باندې جوړ کړو چې د بادشاه هغه دغه طاقت یا دا هغه دبدبه چې کومه د خلکو ته وخایي.
نو سهرای صاحب دې کې وبخې یو پښتنه قوم چې د دجله د سین په غاړه د 14 پیړۍ قبل مسیح دغه آباده تاریخي خاریا چې د لرغونی آثار وو د نمرود، نو د دې تباہ کول د قدیم علوم لپاره څومره تاوان ګڼي تاسو؟
دا صرف د عراق نقصان نه دی، دا د پوره دنیا نقصان دی، ځکه زیات تر باندې مسله چې یو دی دا سه دور تیر شوی دی چې کوم کې انسان ډیر د وحشي دغه انتها ته رسیدلی وو، او دوی به چې کوم موږ ته چې کوم وایي دا سایکولوژیکل وار چې کوم دی دا د خلکو شروع کړی وو، نو د دې سیزونو نه د خلکو چې کوم د هغوی تاریخ یې دغه کړی او دوباره ژوندی کړی وو چې دا داسې خلک تیر شي وو، داسې د دوی کارونه وو یا د دوی نه دا په تاریخ کې دپاره د دوی یا نمایت کنټریبیوشن چې موږ ورته وایو سو هغه دا دی، او هغه چې کوم تباه او برباد شو نو زما په خیال آینده نسل لپاره دا سیزونه شته دی نه چې کوم نه هغوی استفاده کولی شي یا د هغوی باره کې چې کوم دی علم حاصل ہو لیشی چھے کم قسم دے خلق ہو کم دغو زیادہ تر نہیں گتا چھے کم دے آٹھ نہ دے خلق ہو بارہ کے زکا چھے تاریخ کی لکری شوی زیادہ تر دے بادشاہ صفتی دے خلق ہو صفتی نہ عام خلق ہو جوان بارہ کے پکی سنی نگا دے آٹھ نہ چھے کم دے عام خلق ہو جوان یا دے آگ علاقے دے خلق ہو سن دے تہذیب ہو سپکی ہو سنی دے زیادہ تر نہیں گتا دے آٹھ نہ پتہ لگی دے ختم
شو نسل تاریخ جی ڈیرا سے رائی صاحب
وفاقی حکومت د وفاقی محتسب واک اختیار د قبایلی سیمو پورې غزولې ده. ابراهیم شینواری د وفاقی محتسب بادشاه وزیر سره په دې موضوع خبرې کړې دي. رپورٹ په شکل کې تاسو وړاندې کوو.
د خپل ټاکرې نپس ډیوا رادیو سره شوی او مرکه کې بادشاه ګل وزیر څوک چې په خپل هم د قبایلی سیمه سره تعلق لري د خپل وظیفي او اختیار په حق له ویل
د دې جوریزډیکشن دا په خاطا کې چې څومره ګورنمنت ادارې دي سرکاري ادارې کار کوي هغه کاچیر څه میل اډمنستریشن کوي یا بد انتظامي په باره کې د هغې خلاف د فاتا د خلکو چا شکایت وي نو هغه د وفاقي متصد ته یا فاتا گرینس کمیشنر ته خپل کمپلین کولی شي.
بادشاہ گل وزیر زیاته کړه چې د دوی اداره به هغه موضوعاتو ته هیڅ کوم پام و نکړي کوم چې یا خو په عدالت کې د اوریدنې لاندې دی یا په حکومتي ادارې یا چارواکو بې ځایه تورونه لګول شوي دي او یا د عریضه کوونکو نوم نه دی معلومه شوی. هغه وویل چې په ساده کاغذ لیکلې شوې عریضه د شکایت کوونکي اصل شناختي کارت سره یا خو لاس په لاس یا په ایمیل او یا د ډاک په ذریعه د دوی ادارې ته لیږلی شي. دا چې د محتسب دغه اداره به درې کاله وړاندې را جوړ کړی شوی فاټا ټریبیونل سره څه فرق ولري د دغه په حق له بادشاه ګل وزیر د ډیوا رادیو سره شوی مرکه کې داسې په ډاګه کړه.
ایکچولی دا څه دی چې د فاتا ټریبیونل چې کوم دی هغه د ایف سی آر لاندې جوړ شوی دی. په فاتا کې چې کوم عدالتي نظام دی کنه هغه د ایف سی آر لاندې چلیږي، لکه دغه عدالتي نظام خپل یو هایرارکی دا یعنی په لوکل لیول باندې پولیټیکل ایجنټ یا د هغه څوک اډیشنل پولیټیکل ایجنټ یا ای پی اے هغه بایسیت عدالت کار کوي د ایف سی آر لاندې، بیا یې نه پس کا هغه خلاف اپیل وی نو کمشنر تکیږي، بیا بیا بل سیکنډ اپیل فاتا ټریبیونل تکیږي. نو البته چې په فاتا کې کوم کې سونا کیږي هغه کې سونو په باره کې فاتا ټریبیونل ته اختیار حاصل دی، او د فاتا گریونس کمشنر چې کوم دی یا وفاقي متصد چې کوم دی د فاتا د پاره هغه کار دادې کنه چې په فاتا کې څومره اداري دي هغه کار کوي، نو په ایک ایک هغه څوک هغه اداره یا د افسر مین اډمنستریشن کوي یا بد انتظامي نه وشي نو هغه په باره کې با انویسټیګیشن کوي کا څه کمپلین کوي، نو د دې دواړه علاوه د جوریسډیکشن د دفاع هغه وفاقي متصد د فاتا ټریبیونل یا د عدالتي کاروایي سره
په 1903 ایتیم کې د وفاقي محتسب اداره جوړېدو نه پس دا اولنۍ ځل دی چې دغه ادارې دایره کار قبایلی سیمو ته هم وغځولای شو، او د فاټا گریوینسز نومې دغه کمیشن د دوه غړو دفتر په پېښور کې. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.